تونستیم که یک دور کلان داشته باشیم. ولی ما متوجه باشیم زنای افغانستان از فعالین حقوق بشر شروع تا مترزین و خبرنگارش همشون دادخواهی کردن که این موضوع و ای یعنی این وضعیت ما تجربه کردیم و این افتخاره امروز شنیدیم. به خاطر چی ما نامه نوشتیم با مقامات بریتانیا، ما نامه نوشتیم با مقامات استرالیا که چرا و بارها هشتگ زدیم، توییت زدیم، مقامات منشن کردیم که باید صدای زنای ورزشکار هم
وقت ما تمام است. بله تشکر، من موافق هستم کاملا با حرف شما. تشکر از شما شنونده های عزیز، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.
سلام ستړي مشه داسیز موخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د مزار شریف په دویمه حوزه کې 14 شوې ده. د افغانستان د کورنی رسنیو د راپورونو لمخې د 14 نن سهار د مزار شریف سیدو خان جمعه ته نږدې رامنځته شوې ده. د غرسنیو د عین شاهدانو په حواله ویلي په 14 کې وخزه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان دي. ویل کېږي 14 د ځای پر ځای شوو انفجاري موادو له کبله رامنځته شوې ده. تر اوسه د طالبانو حکومت د 14 په اړه څه ویلي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامی سره کتلی او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د اماریکو رئیس احمد تکل نن دوشنبه پر خپل ایکس پانی لیکلی متقی په دې کتنه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر نامناسب چلند خپل خوشنی له نظامی سره شریکه کړې ده. وړاندې د متقی په حواله غلی له افغان کډوال سره د پاکستاني چارواکو د ډول چلند د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولای شي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نظامی له قوله ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د طالبانو اندیښنې مني او له اړوند چارواکو سره د موضوع شریکه کړې ده. پاکستان د اپریل میاشتې له پیله په زرهاو افغان کډوال په جبري ډول پاکستان ته ستنه کړې دي. د کډوال وایي پاکستاني پولیسو ورسره ناسم چلند کړی او د جبري ایستل کېدو سربیره اړ شوي خپل ټول مال او پانګې په پاکستان کې پریږدي او خالي لاس افغانستان ته ستنه شي. د ایتالیا حکومت تایید کړ چې د روانې شنبه په ورځ به د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو کوربوي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی نن دوشنبه ویلي د خبرو اترې د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي. ایراني او امریکایي چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو نمړنۍ خبرې اترې تیر شنبه په عمان کې کړې وي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه ویلي واشنگټن به ډېر ژر د ایران په حق له خپل پریکړه وکړي. د اوکراین په سومی ښار کې خلکو نن د روسیې د وژونکو بریدونو د قربانیانو د یاد لپاره ماتم مراسم ترسره کړل. د یکشنبې په ورځ د روسي ځواکونو لخوا د دغه ښار په مرکز په بریج کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او 112 نور ټپیان شول. دا بریج د روسیې د بالستیک توغندیو په واسطه ترسره شو. د یکشنبې په سهار هغه وخت وشو کله چې خلک د ښار په مرکز کې په مذهبي مراسمو د ګډون لپاره راټول شوي وو. د میکولاف سیمې وال سرهی پاکسیک د ماتم په مراسم کې ویل موږ دلته راټول شوی تر څو د دې ښار هغو ماشومان اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وشل شوی دي. د اوکراین حکومت ویلی چې په بریت کې کارول شوی دوه بالستیک توغندي خوشی مهمات لګیدل. په بریت کې کورونا دوکانونه کافی پنخ شوی دي. او د جاپان په اوسکا ښار کې د 132 هیوادونو په ګډون د تفریحي ټکنالوژۍ، سوشي او نورو صنعتونو نندارتون جوړ شوی دی. دا نندارتون چې تمه ده څو میاشتې دوام وکړي، هدف یې په ټکنالوژۍ او نورو صنعتونو کې د ګډونوالو هیوادونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو ښودل دي. د اوکراین برخې ته هم ګڼ خلک ورغلي چې اکثره نندارې ته وړاندې شوي توکي د یووالي، د اوکراین د ازادۍ او دې ته ورته سمبولونه درلودل. جاپان خپل وروستي ماډل روباټونه نندارې ته ایښي دي. د کوریا څانګه کې بیا بیلابیل ډوله سوشي خوراک وړاندې شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. پاکستان په وروستیو څو ورځو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ جاري ساتلې ده. خو افغانستان ته راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي؟
خوراکي مواد هم اته ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دی، محاصره څه چې و بودیجه همالته پاتې شو، سامان هم نشته، محاصره نه بستره شته او لښ شي.
چې د طالبانو حکومت څومره د دغه کډوالو لاسنیوی کوي او نړیوال سازمانونه په دې برخه کې څه رول لري او دوی څه مرستې کړي دي، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جلاوطنه افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره یې ځانګړې کاري ډله ګمارلې ده، خو د نارینه کرکټ لوبډلې لپاره به دغه پیغام او دغه زیری په څه معنا وي؟
دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر ده، موږ یې په نیک پال نیسو.
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. دا به هم راسره واوري چې د اوکراین په سومي ښار کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو لپاره نن د ماتم مراسم نیول شوي وو، او دغه بریدونه هغه مهال شوي چې خلک په دې ښار کې په مذهبي مراسمو بوخت ول. له دې سره بیره د خبري خپرونې په پای کې به ستاسې پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب هم شتملتیا غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفلي د سیالمه په تخنیکی چارو کې سره تای روشان دی. د کرکټ نړیواله شورا ای سی سی وای د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړې کاری ډله ګماري. دا پریکړه د یکشنبه په ورځ د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصيل ورزو د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملاتړ لپاره ځانګړي کاري ډله او مالی صندوق رامنځته کوي. آی سی سی په یو اعلامیه کې ویلي د هند، انګلستان او ویلز او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي. دا پریکړه د یکشنبه په ورځ د اپریل په 14مه د کرکټ د نړیوالې شورا په غونډه کې شوې. له دې سره د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته له دې هېواده وتلي، د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي چې ډاډ ترلاسه شي افغان کرکټران د لوبو د دوام لپاره د اړتیا وړ پیسې لري. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې افغان خزینه کرکټ لوبډلې ته به تکړه او تجربه کار روزونکي ګمارل کیږي چې دغه لوبډله وتوانېږي د لاغوړېدو فرصتونه پیدا کړي. د کرکټ د نړیوالې شورا مشر جیشا په دیاړه پر خپل فیسبوک په یو بیان کې ویلي آی سی سی باور لري چې دا نوښت به نه یوازې د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو ورزشي فعالیتونه خوندي کړي، بلکې د ورزش رول به د یووالي د یو ځواک په توګه پیاوړی کړي. نوموړي دغه راز ویلي، موږ په خپلو شریکانو ویاړو چې د کاري ځواک او د ملاتړ پروګرام پیلوو تر څو ډاډ ترلاسه شي چې جلا وطن شوي افغان خزینه لوبغاړي کولی شي په ورزش کې خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغاني ول اصله استرالیاوي ریتا انوري چې د افغانستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په جوړولو کې فعال ونډه لرله، د کرکټ د نړیوالې شورا دا پریکړه ستایي او وایي چې په دې سره به د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله پرمختګ وکړي.
دا بهترین پریکړه ده. لدې وروسته به آی سی سی دا لوبډله په رسمیت پیژني، دوی ته به بودجه ورکوي او دوی ته به د نړیوالو سیالیو زمینه برابروي. دا یوازې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو لاسته راوړنه نه ده، بلکې د ټولو افغان ښځو چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږي ده، او دا ښیي چې موږ کولای شو.
د کرکټ افغان اتصارون کې یو مینوال هم د کرکټ د نړیوالې شورا لدی پریکړې خوښ دی، وایي چې په دې سره به د زینو کرکټ بورډونو هغه اندېښنې هم پاتې ورسیږي چې د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د نه موجودیت په اړه درلودې. د کرکلیټ په نوم د ورزشي بنسټ مسول نصرت الله نصرت ازادي راډیو ته وویل،
نو دا د افغانستان د کرکټ په خیر منګ غړو چې د افغانستان خزینه لوبډلې نه د کرکټ نړیواله شورا ملاتړ کوي. اوس به وګورو چې د انګلند او د غراز د استرالیا سره د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شي چې له دغه موکین استفاده وکړي، چې دوی ورسره بیرته خپل هغه کوم اړیکې چې دي هغه ورغوي او دواړخیزه سیریزونو ته لازمینه برابر شي. دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر ده، موږ یې په نیک پال نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، او دا هم معلومه نه ده چې د آی سی سی لنوي پریکړې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څه رول ولري. خو د کرکټ د نړیوالې شورا د وروستۍ ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف هم برخه لرله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو سره هم خبرې وکړو، خو لږ تر لږه درې خزینه لوبغاړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2024 کال په مې میاشت کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا نه په یو لیک کې غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یو لوبډله جوړ کړي چې وکړای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینه والی دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څو مغه محل د کرکټ نړیوال شورا دی لیک ته جواب نه ورکړي، خو د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په استرالیا کې د بیپولي کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو یو لوبه وکړه. هغه محل د استرالیا کرکټ بورډ دا سیالۍ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره په نړیواله کچه د لوبېدو په لور لومړی ګام بللی و. که څوم په دې لوبه کې افغان خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازولۍ کوم ځانګړی لباس او نښان نه درلود، خو د کرکټ د نړیوالې شورا وروستۍ پریکړې دا تمه پیدا کړې چې ښایي له دې وروسته به د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان له نوم او نښان سره راڅرګنده شي. یادولو ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ورزش په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګېدل، چې له امله یې د کرکټ خزینه لوبغاړي له دې هېواده ووتې او ډېرې استرالیا ته کډوالې شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا سی سي پریکړه کړې چې د جلاوطن افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځانګړې کاري ډله رامنځته کړي. دا پریکړه پرون یکشنبې د دې شورا په یوې غونډه کې د څو هیوادونو په ګډون باندې شوې ده. په همدې موضوع به هم شو د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي را سره ده. اغلې توخي ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته ووایاست دغه پریکړه ښایي د افغانو ښځو د حقونو فعالانو لپاره یو لویه لاسته راوړنه وي، په دې برخه کې کومو ښځو چې غږ اوچت کړی دی او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلو څخه یې ملاتړ کړی دی، په ټوله کې له کرکټ هم ملاتړ کړی، تاسو فکر کوئ آیا دا د دوی و د غږ پورته کولو لاسته راوړنه ده که نه؟ کرکټ بورډ غواړي خپله د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ وکړي.
سلامونه وړاندې کوم فریده جانې تاسو ته او تاسو راډیو لارې ټول اوریدونکو ته. طبعا حق چې دی اوس داسې یو زمانه دی چې حق باید د حق د اخیستلو لپاره باید خپل ږغ پورته کړي او خپل حق باید واخلي، او په دغه رقم چې په کور کښېنه او د هیچا ږغ نه یا خپل د حق لپاره خپل ږغ پورته نه کړي، څوک یې تاته په کور نه درکوي بلکې در څخه یې اخلي هم که چوپ پاتې سي. نو زه پوهېږم چې دا د افغان ښځو مبارزه وه د تیرو څلورو کلو کې، تقریبا اوس نو په راتلونکي اجز کې څلور کاله پوره کېږي د افغانستان د سقوط څخه. دا د افغان ښځو مبارزه او د مختلفو پلاتفورمونو څخه دوی خپل ږغ پورته کړی او همدارنګه د مختلفو پلاتفورمونو له لارې عدالت غوښتنه کړې، د دې لپاره چې هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي او د تیر شل کاله دوی ورته مبارزه کړې وه هغه د ترلاسه کولو لپاره، یعنی هر پلاتفورم کې ځای شوي او خپل ږغ پورته کړی. نو
اغلی توخی ساسی په باور باندې دا یو هیله مندی را منځته کوي که چیرې د کرکټ نړیواله شورا افغان ښځینه کرکټرانو ته دا حق ورکړي چې هغوی لوبې وکړي یا په مالي ډول د هغوی ملاتړ کوي. تاسو هیله مند یاست چې په راتلونکي کې نور هیوادونه د افغان نجونو د تعلیم حق ته پام وکړي که چیرې ښځینه فعالانې همداسې خپلې مبارزې ته پام توجه وکړي یا دوی دا مبارزې لا پسې زیاتې کړي، افغان نجونې د حق د تعلیم حق ترلاسه کړي یا د خزی د کار حق ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ په دې شی باندې یعنی واضح او ښه پوهیږي او خبره ده چې د نن په افغانستان کې سره روان دي او افغان نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي. اوس نو مسؤلیت زموږ دی د ټولو هغه افغانانو که هغوی د کور دننه دي که هغوی بهر کې دي د افغانستان څخه بهر راوتلي، کپلرونه دي که میندې دي که باسواد افغانان دي که بې سواد افغانان دي که په کلیو کې دي که په بانډو کې دي که په ښارو کې دي که نارینه دي که ښځینه دي، دا د ټولو نور مسؤلیت کېږي د دې چې د خپل حقوقو لپاره د دغه ناورین لپاره خپل ږغ پورته کړي. څلور کاله افغان نجونې له زده کړې څخه بې برخې کول دا نه یوازې د افغان نجونو ژوند دی له تیاره او همدارنګه محرومیت سره مخامخ کړی، بلکې د افغانستان راتلونکي له زوال سره مخامخ کړی. چې زه فکر کوم چې دا اوس د ټولو مسؤلیت دی. نړۍ په دې باندې ښه خبره ده چې د ننه په افغانستان کې سره روان دی. اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې هغه کسان کسانو باندې رغ وو کې چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي او د نن په افغانستان کې 50% نفوس د افغانستان د خپل ټول حقوقو څخه محروم دي او په دې حق له دې چوپ پاتې دي. دوی تر سوال لاندې راولي هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي، د هغه هیوادونو خلک چې دی دې ته اړ کې چې هغوی د خپلو مثلا وزیرانو څخه، د خپل وکیلانو څخه، د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه وکړي چې دا کوم ناورینونه مثلا چې د نړۍ په سطحه د بشر په حقوقو کې روان دي او دا کوم نړیوال قوانین چې ورته جوړ شوی ده، د دې څخه ولې کار نه اخیستل کیږي، د دوی څخه مالیه اخیستل کیږي، دوی حق لري چې د خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي. بل ورځ پر دوی باندې دا موضوع تکرارېږي او هغه وخت به هیڅوک نه چې د دوی ژغ هم واوري. دا د ټولو مسؤلیت
په لنډو کې که راته ووایاست دا چې د کرکټ نړیواله شورا د ښځینه کرکټ لوبډلې ته پام کوي، آیا فکر کوي دا به لار پرانیزي چې له دې وروسته د فوټبال ښځینه فوټبال لوبډلې ته زمینه برابره شي چې په نړیواله کچه لوبې وکړي، یا په نورو ورزشونو کې چې موږ ښځینه لوبغاړي لرو دوی وده وکړي؟ لنډو کې راته ووایي.
بالکل، دا خو یعنی هر ډله چې دی د ورزش په هره برخه کې چې دوی فعال پاتې شوي دي او کار کوي، دوی مثلا همدغسې کولی سي چې نا امیده نه سي لیک واستوي. 2024 کې د کرکټ ښځینه لوبډلې لیک واستوي نه چې موږ غواړو چې سپورت سو بهر د هیواد یو لږ پر موږ باندې، یعنی باید کارو سی زایره کول سی ډیر شیان هم ونه غوښته، اما ډیر شیان هم د اوس یعنی ډیر نور شیان هم ترلاسه کړي، خو د اوس لپاره د هغه لیک په مقابل کې وسیم ډیر شیان ترلاسه کړي. نو دا په دې معنا ده چې که ځخ پورته کې خپل حق وغواړي او خپل مبارزه وکړي حتما ته یې ترلاسه کړي، اما مبارزه غواړي او مبارزه وخت ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې په هر ارساتو کې چې فعال ورزشکاران دي او همدارنګه د بشر د حقوقو فعالان دي، دوی باید خپل ځخ پورته کې ترسو نه یوازې د بهر د هیواد افغاني شوز د خپل ټول حقوق څخه برخمن، بلکې د نن په افغانستان کې د کوم ناورین او بحران چې روان دي ته هم د پاتې شش دي.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعال وجما توخی و چې د کرکټ د نړیواله شورا آی سی سی د هغه پریکړې په اړه باندې چې ل افغانستان بهر افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره کاری ډله رامنځته کړي، خپل نظر او تحلیل سره شریک کړو.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ګران دی نړیوال موضوعات ته هم تم شو، خو اوس د افغانستان یو موضوع راخلو. د خلو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي د بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو اف پی په خپل مشتني راپور کې ویلي د متحده ایالاتونو د بشر دوستانه مرستو ځنډ د افغانستان د زیانمنو وګړو د خوراکي خوندیتوب لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
سید گل خان چې په پاکستان کې څلور لسیزی ژوند کړي او څلور ورځې مخکې خپل کورنۍ سره یو ځای له هیواد وستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې لس کسیزه کورنۍ ور په غاړه د اوس مهال د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو خپلوان په کور کې اوسیږي.
لکه چې خوراکي مواد هم اړتیا ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي، ما سره څه چې بودیجه عملته پاتې شو، که سامان هم نشته، ما سره نه بستر شته او نه څه شي پکه، دغه ضرورت دي دستي او نور څه ضرورت ډېر دي، چې دلته بیا مرض والا کسان دي که چېرته او مو ته په سر پلان ځا چې ته ورکې کوم دشته کې او مو یې بار ته به خور جوړو بد وضعیت باندې راغلي په لار کې هم څه امداد مو باندې شوې نه دي.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر هم چې تازه له ایران ایستل شوی له ورته ستونزو سره مخ دی.
درې کاله په ایران کې وم، د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په نیت هلته تللی وم او کار مې کولو، خو څه موده مخکې ونیول شوم او افغانستان ته ډیپورت شوم. اوس په افغانستان کې هیڅ ډول امکانات نه لرم، نه کور شته او نه کار شته. کورنۍ مې په دې تمه ده چې زه به ورته امکانات برابر کړم، خو زه اوس خپل مرستې ته اړتیا لرم. له ملګرو ملتونو غواړم چې موږ سره همکاري وکړي.
په
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام په خپل وروستي راپور کې چې د اپریل په 14مه یې خپور کړی ویلي، د متحده ایالاتو د بشري مرستو ځنډول په ځانګړي ډول د خوړو د پروګرام سره د مرستو کمول د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي، په ځانګړي ډول دغه کسانو لپاره چې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. ډبلیو ایف پی د مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ایران او پاکستان په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او د راپورونو له مخې له 2021 کال له اګست راهیسې 2.5 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او یو شمېر نور له ایران افغانستان ته ستانه شي. ډبلیو ایف پی ویلي چې د راستنېدونکو مخ په زیاتېدونکي شمېر د خوړو سرپناه او کارموندنې غوښتنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری راستنېدونکي د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي او اړینی سرچینې نه لري. ټولنیز فعالان په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام جدي اړتیا بولي. له ډلې مجیب لحاظ افغانستان ته د کډوالو سندو ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل،
دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي، په هر برخه کې اشد لاسنیوي ته اړتیا لري. د سرپناه نیولې تر خوړو پورې ناروغیو د درملنې په خاطر باندې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړي توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي، ترڅو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې متحده ایالاتو په روسیې کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار د مرستندوی بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس ویلي متحده ایالات اندېښنه لري چې طالبان حسین په افغانستان او یمن کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د دوی لمرستو ګټه اخلي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه یو راپور درته ولرو، خو اوس نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې په رسومي خرګوټې د روسیې مرګونو بریدونه غندلې. نور په دې اړه له صفي الله ستانک زینه اورو.
د سومي خلک او چارواکي د پرونی مرګونی پیخي قربانیانو ته د درناوي لپاره د ویرا او ماتم مراسم نیولی وو. د میکالیف کا خاروال سره پاسیک په دې غونډه کې وویل، موږ راغلي یو چې د خپل ښار هغو ماشومان او اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوي دي. د ازادي اروپا راډیو یو خبریال چې تر پیخي لږ وروسته سیمې ته رسیدلی وایي، برید د وړوکي ښار په مرکز کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې هغه وخت شو چې اوکراینیان د عبادت لپاره کلیساګانو ته روان وو. په هغه برید کې چې اوکراینی چارواکي وایي خوښي مهمات کارول شوي وو، لږ تر لږه 40 کسانو وژل شول او 112 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې دوه ماشومان او په ټپیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو په سومي ښار د روسیې د غبریدونه په کلکه غندلې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي دي حملې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته سخت ټکان او صدمه رسولي، او ویلي دي چې په تیرو اونیو کې د اوکراین پر وړو او لویو ښارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. نوموړي له فلوریدا څخه واشنگتن ته د پرواز پر مهال خبرې اعلانو ته وویل، که کارو ماته ویل شوی چې لاغوی تیروتنه شوی، خو زه فکر کوم چې دا یو وحشتناک عمل دی. زما پاند دا ټوله جګړه خورا وحشتناک ده. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین ویلی په سومي ښار برید د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه وه، او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. موسکو په 2022 کال کې په اوکراین له پراخ یرغل راهیسې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. دا پر دې سربېره چې روسیې د شخړې په اوږدو کې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر مرکزونو او هستوګنو ودانیو په بیا بیا بریدونه کړي دي. امریکا د بارونو چار وزیر مارکو روبیو پر سومي برید د روسیې توغندوی وحشتناک حمله وبلله، او د اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیرګی لاکو ویل، له دینی پلاوه د مسیحیانو د سپیڅلې یکشنبې په ورځ سومي کې پر ملکي اهدافو د روسیې ځواکونو برید د شرافت له هرې کرښې دا وښتو معنا لري. د جرمني راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو تر څنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیا مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
د ده خونځي یو شمیر نارینه زده کوونکي او کورنۍ وایي د طالبانو حکومت یونیفرم بدل کړی او پرې جبري کړی دی. دوی زده راډیو سره خبرې کول چې د روان تعلیمي کال له پیله ورته په خونځیو کې ویل شوي چې باید د پتلونو او خنقاق پر ځای کمیسو پرتوک پګړۍ او خولیګانې واغوندي، او زیاتوي که د یونیفرم په اړه نوې مقرره په بیلابیلو ځایونو کې تطبیق نه کړي خونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مطالعه لپاره ډیره سخته ده ځکه چې ډیرو د درسو
د خوست ولایت یو اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی دی چې د موجود حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د کمیس پرتوک اغوستل، پګړۍ یا لونګۍ او خولۍ په سر کول جبري سوي دي. د زیاته کړه
اوس هم سپینې جامې لرو، دا د مطالعه لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دوی له دې سره بلدتیا نه لري. دا د مطالعینو په اسانو باندې ډېر بد تاثیر لري ځکه چې دوی نشي کولی چې څوک یې وس نه لري او بل سبق یې پرېږدو، درسونه به پرېږدو ځکه چې موږ دا نشو کولی چې وایغوندو. خو د خوست کې خو دومره خلک ګزاره کوي، خو په نورو ولایتو کې چې څوک یې هنګاکه غوندي هغو لپاره ډېره
د کابل ښار اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د هم دوار تستونزې لامل نه غوښتل نوم یې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د نوي یونیفرم په اړه نارضایتي وښوده او زیاته کړه
در صنفهای قبلي کې پیش از امارات اسلامي بود په یونیفرمهای قبلي کې دریشي بود بسیار راحت بود.
د اسلامي امارات نه مخکې مو په ښوونځي کې یونیفرم دریشي و، ډېر راحت وم. اوس چې په کمیس پرتوک کې ښوونځي ته ځم احساس نه لرم، نارام یم. اسلامي امارات دې موږ ته په خپل پخواني یونیفرم کې اجازه راکړي.
دغه زده کوونکي وایي چې له لومړي تر نهم ټولګي د زده کوونکو د جامو رنګ آسماني او سپینه خولۍ، او له لسم تر دولسم ټولګي زده کوونکو کمیس پرتو بیا سپین او لنګۍ او پګړۍ تعین سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په تیرو شلو کلونو کې په دولتي ښوونځیو کې د ټیټو ټولګیو د نارینه زده کوونکو د یونیفرم شکل تور پتلون، نیلي رنګی خنقاق او پلیسو کې بیا سپین یا خنقاقونه و. خو د نارینه زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي چې دا مقرره یوازې په دولتي نه بلکې په ځینو خصوصي ښوونځیو کې هم پلي سوې ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د درېو نارینه زده کوونکو پلار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ګډون ډیری نورې کورنۍ هم د دې جامو د پیرلو وسه ځکه نه لري چې دغه ډول یونیفرم زر زړیږي او هم زر خیرنیږي.
وس آسمانی کالی دغه سرنګ ورته انتخاب کړ چې دغه سکالی باغوندي کم مدیر ته ویل چې دا خو یو ناسمه پریکړه ده او به وخت پریکړه ده. کدا کله مخکې د اختره به چوي ځکه چې کورنۍ حد اکل خپل بچان ته جوړ کالی کوي، هماغه د یونیفورم د رنګ او د ډیزاین او د دغه مطابق باید کړی. دا خو ډېر سخته ده، یو جوړ کالی زر یو نیم زر افغانۍ تمامېږي په دې بحراني حالاتو کې، دا خو ډېر مشکله ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیره هود میاست کې د نوي یونیفرم په اړه یوه لایحه تصویب کړې وه چې پر خواله رسنیو هم خبره شوې وه چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار شوی و. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو هغه مهال ازادي راډیو ته د دې لایحه کارولای تایید کړی و. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفرم معرفي کړی چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پسرولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې د دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وسي، او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بیوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کول، او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړي کول بللی و. په لایحه کې زیاته سوی چې خصوصي ښوونځي کولای سي د یونیفرم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي، او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفرم د تطبیق مسؤلیت لري. خو د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو د اقدام بې ځایه او د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دې ډول اقداماتو پر ځای د ښوونې روزنې او زده کړو پر کیفیت کار او لومړیتوب ورکړل سي. د زده کړو د حقونو فعال او د شریعتو پوهنځي پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تعلیم او تربیت او معرفت سره په کار ده چې همیشي او ثانوي او ثالثي او بیا ارزښت شیانو تیر شي، او داسې د تعلیم د کیفیت د لوړو لپاره دې کار وکړي، د کتاب د نصاب د معلم د معلم د وزن ښه کولو لپاره کار وکړي، د هغوی معاش بهتر کړي، د نجونو پر وخت مکتبونه دروازې پرانیزي، خلک باندې لومړی واغونده او چې اسلام کې هم نه یو اساس بنسټ هم نه لري، په دین کې نه هغه فرض نه مستحب نه واجب.
دا نوې یونیفورم